دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمه 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړي کې مو زه ګل ایاز اوانی ساجمل هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو، تبصرو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم تاسو لپاره راوړي دي. هلمړي وار ورکو اوانی ساجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیار امر الله صالح په قافله برید شوه دی. د پاکستاني عدالت یو عیسوي تن ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې او آر ایس ایف له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د خبریالانو دفاع وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح په موټریس قافله چاودنه شوې ده چې پکې آغا برسیرن زخمی شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا چاودنه نن د کابل ښار په سلورم امنیتي حوزه کې شوې ده. د دې وزارت ویان طارق عین ولی چې تر اوسه د پیښې له ځایه دوه مړي او 12 زخمیان روغتون ته وړي دي. د چاودنې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان سنی مشران وای چې د شکتوی په خروستو پښپاړس نیول شو کسانو کې دیارلس خوشی کړل شوې دي. د جرګې ګډونوالو د شکتوی سیمه اوسیدونکو سید انور پر نا وخت مشال لیډیو ته ول چې دا کسان پرون د مسجد قبلي مشرانو او پوزي چارواکو ترمنس د جرګې روستو خوشی شوې دي. د شکتوی اوسیدونکو وای د روانه میاشتې په سلورما په سیمه کې د پاکستانی فوج په یو گاډي د بمی برید روستو په دابله ورس پوزیانو په ځای خلکو تشدد وکړ او ګڼ کسان یې ونیول. په پاکستان کې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن یو مشر ساجد ګوندل چې شپږ ورځې مخکې لا درک شوی پرون خپل کور ته ورغلی دی. ساجد ګوندل تیر ماسختن په خپل ټویټر پاڼه د خپلې باسیابۍ تصدیق کولو سره ویلي چې کور ته واپس ورغلی او د خپلو ټولو هغو ملګرو مننه کوي چې د ده لپاره اندېښمن وو. بلخوا د اسلام آباد پولیس هم د نوموړي د باسیابۍ تصدیق کړی. ساجد ګوندل د ستمبر په درېیمه له اسلام آباد لا درک شوی وو. پولیسو یې موټر د ستمبر په څلورمه د یادخار په شهزاد ټاون کې ترلاسه کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان ویلي باید حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره الته صنعتي زونونه جوړ کړي. نوموړي پرون په یوې ځانګړې مرکه کې مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د محل د تعلیم هم ډېر ضرورت دی، نو باید په دې سیمو کې تعلیمي ادارې جوړې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیا او تعلیم لپاره ګڼې منصوبې روانې کړې دي. د پاکستان یو عدالت عیسوي اسف پرویز ته د مذهب سپکاوي ډکو پیغامونو د استولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. اسف پرویز و دېرش کلن دی او ورته د ستمبر په اتمه د لاهور عدالت دغې مقدمې په ترڅ کې سزا اورولې چې د 2013 کال راهیسې روانه وه. په پرویز د کارخانې مالک تور پورې کړی و چې د اسلام د پیغمبر په اړه له سپکاوي ډک پیغامونه استولي وو. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې هغه به د سزا پر ضد اپیل کوي. پرویز په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او عدالت ته ویلي چې مالک پرې دا تورونه لا اغوستو پورې کړ چې د اسلام قبولول نه انکار وکړ. په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس نور سلور سوا شپږشت کیسونه ریپورت شوي دي چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس وهلو شمېره 2,99,459 ته رسیدلې. د کووډ 19 په اړه د حکومتي ادارې د ویبپاڼې له مخې په تیر شواروس کې د کورونا له وجې نور 9 کسان مړه شوي دي. تر اوسه په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 6,359 کسان مړه شوي. د بیپولی خبریالانو سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتنه کړې چې د ایران خبریالانو یا د هیواد شهریت ترلاسه کوونکو خبریالانو د دفاع لپاره دي اقدامات وکړي. ریپورټرز وداؤټ بارډرز آر ایس ایف ویلي دا خبریالان د صحافت له وجې د دړکو د بی بنیاد گرفتاریانو ناسم چلند او کله ناکله د تشدد ښکار کیږي. د میډیا د خپلواکۍ په اړه پیرس مشته ادارې آر ایس ایف پرون په یو بیان کې ویل چې په ایران کې د معلوماتو ورکولو د ازادۍ او د بشري حقوقو سره احتحال په اړه د بشري حقوقو شورا د رپورټ څو اونۍ وروسته په هیواد کې د میډیا خلاف په تازه کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان په نخښه کړل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ستمبر په اتمه په بیان کې ویلي امریکا په بلاروس کې د بشري حقوقو په سرغړونو او په ولس د ځپلو کې په ښکېلو کسانو د هدفي بندیزونو په لګولو غور کوي. په دې بیان کې د بلاروس د همغږۍ شورا غړي ماریا د تختونې په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. قدرمنو څنګه تاسو په خبرونو کې مباور چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح په موټریس کاروان یا قافله باندې برید شوی دی. د دې برید تازه حال به له کابل د مشال رادیو خبریال نسیم شفق نه اخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم استړی مشه
کور ودان ګولای صاحب.
نسیم دارته لومړی وای چې دا برید نن په کابل کې په کوم ځای شوه دی او وسه پوری تازه تفصیلات تاسو سره دي؟
دا برید یا دغه چودنه خونن سهار شاوخوا ونیمه بجې د کابل ښار د تیمنۍ په سیمه کې کله چې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح موټریز کاروان تیرېده شوې ده. اوس د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دغه چاودونکي مواد له مخکې نه په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي وو، او د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې تلفات شته. د دې وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه وژل شوي دي چې ملکیان دي، او 15 نفره د ښاغلي صالح د یو شمېر ساتونکو په ګډون په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. په عین حال کې ښاغلي صالح هم څو ساعت وروسته له دې پیښې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دته هم برسیرن زیان رسیدلی دی. دوی ویل چې لاس یې لږ سطحي خوږ شوی دی، او په دې پیښه کې د ده مخ چې کوم دی لږ هغه موج نه لږ آسیب لیدلی دی. او ده ویلي دي چې زوی د عبادالله په نوم چې ځوان زوی دی هغه هم ورسره و، خو ویلي دي چې هغه ته په دې پیښه کې تر اوسه یعنی په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی.
صحیح د دې چاودنې په اړه باندې اوسه پورې کومې وسله والې ډلې خو څه ویلي نه دي؟
طالبانو خورت کړی دی په دې کې لاس لرل. د دې طالبانو د ډلې ویان زیب الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه پیښه دوی سره هیڅ تړاو نه لري، ولې کومې بلې ډلې تر اوسه پورې د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو دا باید ووایم چې په دې وروستیو کې د ډیرو لویو چاودنو او حملو مسؤلیت تر ډیره داعش ډلې کابل ښار کې تر ډیره په کابل ښار کې منلی دی.
صحیح نسیم، ډیره زیاته مننه تاسو بیا هم راځو چې په دې اړه سره تفصیلات شریک کړئ. ډیره زیاته مننه تاسو کدمر درکو له کابل د مشال رادیو خبريال نسیم شفقو چې په کابل ښار کې نن په یو چاودنه کې د ونسان د جمهوریت ریاست لومړی مرستيال امرالله صالح سربیرن ټپی شوه دی. بیا ویډیو پیغام هم خبر کړی دی څنګه نسیم شفق ویل چې تر اوسه پورې د معلوماتو تر مخه په دې چاودنه کې لس ملکیان چې دی هغه وډل شوی دی. کدمر درکو په دې اړه سره څنګه تازه تفصيلات راځي تاسو سره شریکو مشال رادیو سره اوسئ.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال اړیت تاسو یو غوږی کوم پرون د جنوبی بدرستان د مشرانو او فوزی چارواکو ترمن جرګه شوه ده. په جرګه کې د شکتوی د پیخي په اړه خبرې شوې دي. د جرګې غډونوال ویلي چې د شکتوی پیخي رستو په شپاړو سو نیول شو کې 14 کسان خوشکل شوې دي. مخوا د شکتوی د پیخي پر ضد له رزمک سره نږدې احتجاجي پرلت دوام لري، او د احتجاج کوونکو ویلي چې نن با د رزمک په لور روانيږي. د رواني سپتمبر میاشتې په څلورم نیټه په سیمه کې د پاکستاني فوج پر یو غړي د بمی بریت رستو په دابل ورځ فوجانو پر ځای خلکو تشدد کړي او ګڼ کسان یې هم نیولې دي. تفصیل د اشتیاق مسعود پر رپورت کې.
پدغی جرګاک شه موجود شکت سیمه یو مشر سید انور ویایي چې شپوڑاس گرفتار کړی شوی کبایل یونک شه دیارلاس کاسون فوج د جرګې په وینا د قید نه آزاد کړ، او درې کسان له اوس هم د فوج په قید کې دي.
جرګم مشول عبدالله کسان یې ټول نیولې وی، درې کسان ورسره پاتې او بهر ته خلک ډیر ولای چې مخدابه تعور چې کثیره څه دار ویایي نو موږ په طلب نه مجبورې دا وطن موږ درته خالي کوي. تاسو چې نن موږ طالب مخاوی نه بیا فوج مخاوی او په باندې دې دوه چې ان شاء الله
د شکتو سیمه قبایلیونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ غړي هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې ورځې راسه حکومت دوی رازمک ته نور پرېږ دي، او دوی د رازمک سره په روډ باندې احتجاجي پلاتۍ وهلې دي. دا احتجاج کوین کې نن څه فیصله کړې ده د پښتون ژغورنه غورځنګ لمزیب مسجد نه یې وار وای
رازمک نه مخکې یو پل راځرومي دلته تم کړی، او اوس نن چې درنې دغه پریکړه وکړه په 2 بجې موږ د تر دینه روانې او مخکې به وردرومو ول چې تر اوسه پورا ریاست چې کوم دی هغه خپله درمی او جاری ساتلې ده. دا ته هم تیار نه دی چې دا ادا او تسلیمه کې چې امانه غلطي شوي یا زه به دا کار نه کوم، خو موږ خپل چې کوم حق او آواز دی دغه به رسوو په شپه پورا من طریقه سره زمو سره یو مشران دی سره او د کم عمر لکان چې په خپل د دغه تشدد شکار شوی دی، نو ان شاء الله د رزمک تم ته مخامخ وردرو او د باورزو او دغه خبرې بل ته مخامخ ورته کوو.
په دغه احتجاج کې موجود د شکتو سیمه سره تعلق لارین کی درې قبایلیون د فوج له طرفه په دوی تشدد کولو حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
زه ابراهیم لامیر کلایم د دې خلدای په کوم شي به خلیا یا پاسګه شي دا کیم حالات ته باندې و د خپل موجود و چې د مکا وسولا نه کلا کور ته ورسې دي د مسپشین میزو کا د یو څورو غوند لري لا ورز دا خو اصل نه شګا پر شو نه سړای پریا سورالی نه می وی تر بلی نه می وی دا غوند ونی ول دا یو ول خو چا واته وای داس ول بیا ستې مسلمان نه دیلې لکه چې دغه اوز ول وکړ دا سی رامو نه دیلې لکه چې دغه خلک کړه سده وړ کی کام ستر دا سی رامو راکړه نر دا ظلم دا د چا سره دی انداس نه شوای لکه چې دا فکه خلک سره وشه نو خیر الله خان دا ختم کړي بنه دا ظلم شوا دی په داخلي شی مو کلینیک ته استور نه دی نرسینګ کوي چې کله یې ځکه جماعت اوره چې وته مو وکړه چې نیش کلی چې څو وړو جوړو دي مشرون کشرون دا وړي کی وړ کی ټولې سمړا ولي وی الټا پداسه و نه وړي کې کوته نه مشر کوته او چې زنانه ته ور دا وږي چې دا ظلم او ساکا وته دې کې ورکا ورځي چې کله واله مو ته یو لزر مو ته درته شادود نه دا چې مو کولی یو لزر مو ته او نور وړ کی چې زر په دغه کې چې کینه مو مخ شوا ته سمړا ولي وی ولې دې هغه بیان وای نه شه مو نوم ظفر خان دا یې شکتې و سې دین کای کی کړای چې په شکتې شي مشره چې کی عمل کیږي دا غیر قانوني عمل سره کیږي چې او کا پاین د شه هنستا دای چې نه مغالطیشتا برنه حق سره کو دا ولته یو کلاین د شپږ کلی دي
د شکتو سیمه کبالیو نه دا هم وویل چې پاکستانی فوج د بامی برید ورستا په خلکو سخت تشدد کړای دی او ویس فوج د سولی وزیرستان مقامی انتظامیا د دغی تشدد کولو نه هم انکاری دا او دا وخت انتظامیا دوی خپل احتجاج کولو ته هم نه پرېږدي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروگرامونه
روختیا او درملنا
پر لسنی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجلہ
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هلې
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
مشال لڑی تھا سے وگے خدمت کو قبائل تحفظ محمود پرون پر اسلام آباد کے یہ احتجاجی مظاہرہ کھڑے دوی بینا تھا چھ قبائلی علاقے پر غیر آئینی توگا پر صوبہ خیبر پختونخوا کی شامل کل شبی دی اول دی رستو دا قبائلی سمو حالات لا نور خراب شبی دی خو حکومتی گند دا خبری ردوی دا قومی اسمبلی کی دا واکمن تحریک انصاف گن غړی اقبال افریدی وای دا سیمه د پارلمان نه د ولسی استازو په استازیتوب په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړی شوی او د ولس رائے پکې شامل و. نور تفصیل د سراج زهید په دې رپورت کې وو.
د ستمبر په اتمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په دغه احتجاجي مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل دوی په غیر آئینی توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړی شوي او د دوی نه تپوس هم نه دی شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ضلع نه راغلي د قبایل تحفظ مومنټ جنرل سیکرټري سردار اصغر خان اپریدی وویل حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې قبایلي ضلعو ته به هر کال یو سل لس ارب روپۍ ورکوي خو تر دې دمه دوی ته هیڅ نه دي ورکړی شوي او د قبایلي ضلعو حالات نور هم خراب شوي.
زمونګه د قبایل تحفظ مومنت او د باجاوړ نو اخلا تر وزیرستان پورې په دغه خبره اتفاق کړی دی چې کوم غیر آئینی او غیر قانوني انضمام شوی دی هغه مونږ ته قبل قبول نه دی او د هغه وجه دا ده چې د مرجر نه بعد د فاټا حالات 100 ګنا زیات دا غیر زیات خراب شو چې کوم حالات کې وو په دې وجه باندې چې مونږ انضمام نه منو الته کې په نوم باندې انساني حقوق نشته دی مونږ بدل ته کې درنه جاری وي کچره زمونږه مطالبات و نه منل شول مو به دا درنه چکنده دی ډی چوک په طرف باندې چکنده روانه وو او د ډی چوک نه بعد بیا مونږه فیصله کوو چې مونږ به بیا انوړ مخ کې کم طرف ته ځو.
همدارنګ یو بلتن محمد حسین ملک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا غیر ایني غیر قانوني غیر انساني زمکړی چانم ته پوسنه دی کړی دا زمونږه د انګريزانو سره لیکلو بیا جنا په دې باندې موږ سره دستخط کړو چې پښتانه کله پاکستان سره شاملېږي نو د دې قبایلو نه به رایه اخیستل کېږي مردشماری به کېږي نو موږ نه نه مردشماری کړې ده او نه رانه رایه اخیستې ده او ایک دم ہم دسی اتوار پورا د چته پورا باندې ایمرجنسی کی زم کړی
مشال ریډیو چې د دې خلکو په دې احتجاج د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پختل نو هغه وی
کوم انجمام شوی دی دا بالکل د اسمبلی نه دی بیل پاس شوی دی او دا زموږ په ګورنمنت کې نه دا د پټیشوی ګورنمنت کې دی پارلیمنٹیرین دا فیصله کړی دا نن چې کوم راغلی وو او په دې ټیم د دې وروه شامل وو هغه ټیم په پارلیمنت کې ناسو او زه هم چې دا دوی کومې مظاهرې کوي او دا کې دوی هغه زور سیستم غواړي هغه زور مراعات غواړي چې د میاشتې به شپېته شپېته لکه روپۍ د دې نظام د پولیټیکل نظام له د هغوی خرچې وي او هغوی مراعات به وو نن انجمان چې شوی دی دا د اسمبلی فیصله دا د پارلیمنت فیصله ده
د ذکر د پکال 2013 کې د مئی په 20مه د پارلیمان نه 15مه ايني ترمیم بل په منځوري دو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړې شوې وي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی کډونکو په دې رسته کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ډلو دوه نمونه مخې ته راغلي دي چې یو یې آریانا او بل یې حکمت روخان نومیږي. په داسې حال کې چې مذهبي سغدریزي ډلې زیاتره اسلامي او عربي نمونه خوښوي او وسلوالې ډلې یو وار بیا په تیری کې طالبان پاکستان کې رایوځي کیږي، دا نوي نمونه او ډلې څه معنا او اهمیت لري؟ په دې اړه منور شاه له څېړونکو سره خبرې کړې دي او نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو د ستمبر په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې په میرالی کې د اریانا په نوم وسلواله ډلې مشر وسیم زکریا او د حکمت روخان په نوم یوې بلې وسلواله ډلې مشر نور رحیم یې وجلې دي. د وسلوالو ډلو دا نوې نمونه په اول وار مخې ته راغلې دي. اریانا د پښتنو د سیمه یو تاریخي نوم دی. دا راز حکمت روخان هم د پښتنو نوم دی او په دې سیمه کې روخانی تحریک یو تاریخي حیثیت لري. په اسلام آباد کې د امن لپاره د مطالعاتي مرکز مشر او لیکوال عامر رانا وای د نوو وسلوالو ډلو په اړه په یقیني توګه سویل ګران دي، خو کېدای شي چې دا د طالبانو د فعالیتونو د نوي لایحه عمل برخه وي.
ان کی جو کتاب ہے مفتی نور ولی کی، اس میں انہوں نے خاصا
ددی تحریک مشر مفتی نور ولی پخپل کتاب کی د پختانو او پختونولۍ ډیره حوالی ورکړی او خپل تحریک د هغه د تسلسل په توګه وړاندې کړي، یعنی نوموړي د مذهب او پختون ملت پالنې د یو ځای کولو هڅه کړې ده. بل دا چې په قبایلي ولس کې د ریاست پر ضد د غم او غصې جذبات شته، نو که څه هم د پختون ژغورنې غورځنګ په پوره امن توګه نمائندګي کوي، خو ځینې خلک په دې مطمئن نه دي. ممکنه ده چې داسې خلک ځان سره یو ځای کولو لپاره وسلوال د دا ډول تاریخي او ملي نمونونه ګټه پورته کول غواړي، نو دا به د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره هم یو ازمیښت وي چې د خپلو غوښتنو لپاره پښتانه او په خاصه توګه قبایلي خلک له تشدد نه لري او په پرم نه تحریک چلولو مطمئن وساتي.
عامر رانا همداراز اویل چې په دې ورستیو کې جماعت الاحرار او حزب الاحرار نومې وسلوالې ډلې په تحریک طالبان پاکستان کې بیرته شامل شوې، نو که د دې تحریک نه بهر نوې ډلې جوړېږي تر ډېره به قائم پاتې نشي. په پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د قامی ادارې یا نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وای چې په انټرنیټ او نړیواله کچه د ځانونو پټو ساتلو لپاره هم وسلوالې ډلې کله کله نابلد نمونه غوره کوي.
جو پروسکرایب ارګنایزیشنز کی لیست ہے پاکستان کی.
په پاکستان کې د مهال خوښه اویا وسلوالې ډلې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او په هغه کې ترشل پوری داسې دي چې اسلامي نمونه نه لري. وسوالی ډلی زیاتره د خپل نمونه تشهیر غواړي، نو بیا ورله به معنا مذهبي نمونه خوشوي، خو ځینې وخت دوی غواړي چې نمونه ډیر مشهور نه وي او پر انټرنیټ یې لټون ګران وي چې دا راز ځانونه له ډیرې څارنې وژغوري، نو ځکه داسې نمونه غوره کوي چې په ځایي کچه مشهور او خلک یې خوښ کړي خو په کامي او نړیواله کچه مشهور نه سي. دا هم د دوی یو ټکټیک
دی.
بلخوا خبریال او سیړونکی رحیم الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان دا مهال د متفق کېدو لپاره هلې ځلې کوي، خو کېدای شي چې په نوو نمونو امنیتي ادارې تر فشار لاندې راوستل غواړي.
تاسو معلوم دی چې دا تقریبا خلک هماغه دي، هغوی په بل نوم باندې کار کوي. دا هم یو جنګي او حربه ده، یو طریقه ده چې خپل دښمن چې کوم دی هغه تشویش کې واچوي، پریشان یې کې
رحیم الله یوسفزی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ په حواله وایي چې د پاکستانی ریاست خلاف په جګړه اخته د مذهبي سخت دریځو ډلو د وسلوالو ټول شمیر خواوشا شپږ نیم زره دی چې په بیلابیلو نومونو ترهګر فعالیتونه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لته تاسو یو کې کتر کو عوامي نشتل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان پر حکومت نیوکه کړي او ویل دي چې غیر ضروري کارونه ته د پام پر ځای حکومت د قبایلی زلو ته پرمختیا لپاره هلته سنتي زونه جوړ کړي. نو موږ دا خبر پرون له مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي. هغه په قبایلی زلو کې د تعلیم په اهمیت او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو پر نستلو هم خبرې کړي چې نور تفصیل یې د غلام بوس په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت دی په قبایلي زلو کې د قدرتي وسیلو نه د کار غستلو لپاره په یادو سیمو کې د صنعتونو پرانستلو په اړه چټک ګامونه پورته کړي.
چې کوم انډستریل زونز لکه نور ملک جوړيږي، داسې ممند درا، داسې وزیرستان جنوبی، شمالی، اورکزای، کورما او نور انڈسٹریل زون دے اعلان کړی شو کارخانه دے جوړی، قلم کارخانه پک، د کتاب کارخانه پک، د تعلیم کارخانه پک، هغه کارخانه پکړ دی چې موږ ترقی وکړو.
د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره ایمل ولی خان د افغانستان سره د ټولو تجارتی لارو په خلاصولو او په تورخم د تګ راتګ د اسانولو لپاره په سہولتونو برابرولو هم ټینګار وکړو. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه،
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې سونه تجارتی لارې دي، کودا د گاډو دي، کودا د پیاده دي، کودا د خچرو دي، کودا د غر دي او کودا د سمی دي، هغه ټولې تجارتی لارې د کولاو کړی شي او د پښتنو د تجارت موقع ورکړي شي. او کومه مسله چې دلتا په تورخم جوړه ده، یو کمپنی دا لوجستیک د لوجستیک کمپنی کار دی چې سامان یو ځای نه بل ځای ته لیږلی، اوس دلته هر څه ان ال سی ته حواله شوی او ټول نظام هغه ته حواله شوی دی. دا هغه په وجه دلته ګاډي ولاړ دي درې درې سلور سلور پنځه پنځه روزه کلیر کیږي. په دې تورخم بارډر دا فسیلټی پکار ده چې دا ګاډي دې زر زر کلیر کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان دا خبره په داسې مهال کړی ده چې هم تیر ورځ په تورخم کې د ځینی ستونزو د هوارولو لپاره د سینیټ د سیفران د قائمه کمیټې د غړو د ټیکسونو د راټولولو د مرکزی ادارې اف بی آر د چارواکو د ان ال سی کسټم او نورو اړوند چارواکو هم په تورخم کې په یو غونډه کې د تګ راتګ د ستونزو د هوارولو او په تورخم د تجارتی مال وړونکو گاډو د تګ راتګ د تیزولو په اړه خبرې اترې کړې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی کډمن کو د سپتمبر په و منټا په سنټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې یو غونډه کړې چې پکې په تورخم کې ټولو ذمہوارو ادارو افسران ورته وربللی ول. په غونډه کې دوی ته ویل شوی چې هلته د کاروباري هلې ځلې زیاتې او تند کړل شي او ترانسپورټرانو ته د سہولتونو هم ورکړل شي. د غونډې نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې ورو.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې غړو په تورخم کې را جوړ کړې غونډې ته د اف بی آر، کسټم، پولیسو او اف سی ځواک لوړ پوړي چارواکي را بللي وو او دوی ته په سختۍ سره وویل چې په تورخم دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیاتې کړل شي، د کسټم کلیرنس کار دې تیز کړل شي او افغانستان ته مال وړونکي څه باندې 15,000 ګاډي چې دا وخت په خیبر دره کې سر شوی زر تر زر د پتورخم دروازه واړول شي. د دغه غونډې مشري په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټې چیرمن تاج محمد پردی وکړه او دوی مشال ریډیو ته وویل
ټول ادارې نن دوته احساس وشو د مونږ د پارلیمنت کې دا ایشو چته دونه چې دا ایشو عوام ته تکلیف ته او ملک نقصان روان دی. مونږ اوسه پورې مطمئنه ته نو مونږ دا هر هفته کې نوټس اغستو خو نن ته لږ داسې مطمئنه رالو چې دوه ټول په کار شروع کړی دی. امید دی چې دوه مونږ ته کمنټمنټ راکو چې 1500 به مونږ پر روان هفته کې خلک ګاډي وباسو چې 1500 ګاډي به کلیئر کیږي او دا امپورټ ایکسپورټ به انشاءالله سم پر رولز کې ریلیکسیشن راولي به پکې او بل دی ته ډیولپ کړو چې کم کار په ترخم باندې کې دوه هغه تو کار به اوس پغه کې په جمرود کې هغه نوټیفیکیشن هم وته.
د کسٹم چارواکو بیا دغه کمیټې غړو ته ویل چې په تورخم دروازه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړل شو ګامونو یا ایس او پیز عملي کولو لوجې تجارتي هلې ځلې راکمې شوې او هلته په تورخم کې د یو ټرمینل تعمیراتي کار لوجې ترانسپورټي ستونزې را پیدا شوې او زیات بیروبار لوجې ګاډي په وخت نه کلیئر کیږي. سینیټر تاج محمد پردی زیاته کړه چې په تورخم کې په وخت باندې دا ټولې ستونزې هوارې نشي نو دوی به بیا په دې باندې یو رپورټ د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ته لیږي.
بیا به دی باندې مونږ خپل رپورټ جمع کوو نه مخکې یو میټینګ لاس بیا وکړو بیا به هغه باندې مونږ رپورټ په سینټ نه جمع کوو او په پی ایم ته به لګو چیف آف آرمی ساتھ به لګو چې د ملک نقصان کم طرف ته روان دی، چا د وجې نه روان دی، کم ادارو د وجې نه روان دی. امید دی چې دې ته به خبره ونه رسېږي چې دو کم نن کمنټمنټ راکړو مونږ ته هغې نه به مونږ ډېر مطمئنه شو چې خلکو ته به سهولت جوړ شي. که خیر
د پیښور او تورخم په لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر تورونه لګوي چې هلته ترې پولیس او نورې سرکاري ادارې روپۍ اخلي او د بډو رشوتونو لپاره په تورخم کې انتظامی ګډوډي رامنځته کیږي. د ترانزټ مالونو وړونکی یو ډرایور اقبال اپریدی وایي
هو هر شپه به نمبری کیږي، پیسې اخیستل کیږي او د نمبر والا ولاړ دی. مونږ کراچۍ نه غوړی کنټینر سیلبند ترانزټ والا راوړو، غوړی راوړو، چینی، شمسه، نور د تقریبا د متنونه چې راشي تر خام بارډر پورې چا وختی نو دغه پورې مونږ ته تکلیف وي. او دلته میڅوک نه تقریبا مونږ چې سهار او د سوکو تقریبا د مسخوتان مونږ به کود نه د جمعه ته غشته سہولتونه نه دم لاستی تقریبا چې آرډر راشي د 200 گاډو اوپری دی یو نیم سل 50 گاڑی هغه پکې د پیسو ولزی کاغه بغلیوی ک سیمټ وی ک ترانزټ وی ک سوزی وی خپه نمبر دی وزی.
د خیبر ضلعی پولیسو او نورو سرکاری دارو بیا دا تورونه رد کړی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی و خو بیا د مئی په 18 نیټه تجارتي هلو زلو لپاره شپه ورځ خلاصه کړل شوی. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د کورونا وبا نه مخکې به د ورځې په تورخم دروازه 800 ګاډي افغانستان ته اوړېدل خو اوس یوازې 300 ګاډي پرې اوړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال اړیدو تاسو غوږی کډمن ودونکو وخت شوه دی د غرمې 12:30 بجې انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باو
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح په کاروان چاودنه شوه چې پکې هغه برسرن زخمی شوه دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د چاودنه نن د کابل ښار په سلورمي امنیتي حوزه کې شوه ده. د دې وزارت ویان طارق عین ویلي چې تر اوسه د پیښې له ځایه لس مړي وړل شوي دي. د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان سری مشران وایي چې د شپږ پې خروسته په شپاړس نیول شوو کې دیارلس خوشې کړل شوي دي. د جرګې ګډونوالو د شپږ سیمې اوسیدونکي سید انور نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان پرون د مسجد قبیلې مشرانو او پوځي چارواکو ترمنځ د جرګې وروسته خوشې شوي دي. په پاکستان کې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن یو مشر ساجد ګوندل چې شپږ ورځې مخکې لا درکه شوی و پرون خپل کور ته ورغلی دی. ساجد ګوندل تېر ماسخوتن په خپل ټویټر پاڼه د خپلې بازیابۍ تصدیق کولو سره ویلي چې کور ته ورغلی او د خپلو ټولو هغه ملګرو مننه کوي چې د ده لپاره اندېښمن وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي باید حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره الته صنعتي زونونه جوړ کړي. بلخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیا تعلیم لپاره یې ګڼې منصوبې روانې کړي دي. د پاکستاني عدالت عیسوي آصف پرویز ته د مذهب سپکاوي ډکو پیغامونو د استولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. آصف پرویز 8 کلن دی او ورته د ستمبر په 8 د لاور عدالت دغه مقدمه په ترڅ کې سزا واوروله چې د 2013 کال راهیسې روانه وه. او د بیپولي خبريالانو ساسمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتنه کړې چې د ایران خبريالانو یا د هوا شهريت ترلاسه کوونکو خبريالانو د دفاع لپاره د اقدامات وکړي.
خبرونه مده مشال اړینه واردل چې یعنی ساجمل بڼه د خبر کړم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل نیټه لانه د سرګند شوې ده. په داسې حال کې چې طالبان وای ټول بندیان یې نه دي خوشی شوی. حکومت بیا وای چې خپل ذمہواری تر سره کړی ده. نور تفصيل د فرشته جلال زی پر رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې باندې کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی شوي دي او طالبان یې نوري بهانې نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی شوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پیل له ځنډ سره مخامخ شوی دی. ورتک په دې ټویټ کې هم داراز لیکلي چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقې لمخې چې د فبروري په 9مه وسوه حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولې دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادي پر سر یې لانجوه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسمن افغان ولسته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې له بند څخه آزاد کړی او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژلې دي. خو ورسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مکرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22, شارټ ویوز 2013, پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
مشال لري تاسو غوږی کډمو د افغانستان د پوهنی وزارت وای د نامنې او جګړو لکبله د هیواد سره باندې 3.2 میلیون ماشومان له خونځې او یا خوني روزنې نه به برخه دي. دغه وزارت مسولین وای په دغه ماشومان کې سره باندې 65% انجونی دي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې و.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د خوني او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 3 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د 100 لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 65% نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنې، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سبا د 16,000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی آزادی راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د وسنوي نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي. مشال د تاسو غوږی کومو په پاکستان کې یو نیم سلو سخو زیاتو خزینه خبريالانو یو شریک بیان لاسلیک کړی دی. په دې کې دغه خبريالانې له حکومت سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن غوښتنه کوي چې پر یو ګوند تنقید په نتیجه کې د دوی د زورونو او حقوقو ته د دړوکو مخنیوي دی وکړ شي. ملخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون ځینو سیاسي ګوندونو وای دوی او پلویان یې د خزینه خبريالانو کار استایي او داسې پیغامونو غندنه کوي. تفصیل دانی سجمل پر رپورٹ کیو.
په پاکستان کې لیونیم سلو څخه زیات خبريالانو ګډ بیان جاری کړي او پکې له حکومت او سیاسي مذهبي ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خزینه جرنالستانو پر ضد د ګوندونو او د استابلیشمنت پلویانو لخوا په ټولنیزو شبکو د ناسمو پیغامونو او دړکو مخنیوي دی وشي. پر دې بیان لاسلیک کوونکي خبريالې عفت رضوي د سپتمبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې له خزینه خبريالانو سره د شریک بیان د سپتمبر په ومه لاسلیک کړي او ځینو نارینه خبريالانو او دوه صحافتي اتحادیو هم ورسره د یووالي خودل لپاره په لاسلیکونه کړی دي. عفت رضوي زیاته کړه
مړی داسې وو چې ځینو خزینو خبریالانو چې به پر واکمن تحریک انصاف کوم تنقید کاوه یا به د هغوی د سکینډلو په اړه خبرې کولې نو د دې ګوند پلویانو به د دغو خزینو خبریالانو خلاف بدې ردې پیل کړې. خو وروسته بیا نورو خزینو خبریالانو دا وویل چې یوازې د پی ټی آی پلویان دا کار نه کوي بلکې د پاکستان پیپلز ګوند پلویان هم د پی ټی آی د هغې برابر شوي دي. د نورو ګوندونو پلویان هم تنقید نشي زغملی. دغه سې څوک پر مذهب خبره وکړي نو د مذهبي ګوندونو هغه لګیا شي.
د اگست په 12مه هم په پاکستان کې ځینو خزینه خبريالانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې لسمه مودې راهیسې په ټولنی سرسنیو له زورونو سره مخامخ دي. د خزینه خبريالانو د زورونو او دغې خلاف د بدوردو ویلو د دې موضوع د لا نوري روښانه کولو لپاره په ټولنیزه میډیا هاشټګ ټوګیدر اګینست ډیجیټل ابیوز یا د انټرنیټي کنسا پر ضد یو ځای کېدل استعمالیږي. عفت رضوي زیاتوي په خبرونو او خبرونو کې اکثره تنقیدونه د کارپوهانو او یا د نورو ګوندونو د غړو لخوا کیږي خو وروسته بیا له تنقید سره خبريالان او په ځانګړې توګه خزینه خبريالانې مخامخ شي.
موږ له سیاسي ګوندونو حکومت او انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې د داسې ناسمو پیغامونو او خبرو مخنیوی یقیني کړي. خو له بده مرغه چې کله هم داسې غوښتنې وشي نو حکومت د بیان ازادۍ خبره شروع کړي. موږ د بیان د ازادۍ ختمولو لپاره قانون سازي نه غواړو بلکې دا غوښتنه کوو چې د سیاسي ګوندونو دننه چې د ټرولینګ کوم کار کیږي یا چې د ګوند مشران د بیلابیلو ټولنیزو ګروپونو کومه څارنه کوي یا هغه چلوي نو باید ګوندونه دې لړکی خپل کردار ادا کړي.
د بی پولي خبريالانو سازمان آر ایس ایف په اگست کې په یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې خزینه خبريالانو ته په ټولنیزو شبکو د ګواښونو دغې پر ضد د کرکې پیغامونو مخنیوي عملي کړي. خبريالي مهرین زهرا ملک په ټویټر لیکلي چې د سو اونیو د خبرو اترو او د یو بل اوریدو وروستو خزینه خبريالانې دغو سیاسي ګوندونو او د امنیتي ادارو د ناسمو پیغامونو پر ضد یو ځای دي چې د جنس په بنیاد ګواښونه او زورینې کوي. د پاکستان له شخصي ټلویزیون نیوز ون سره کارکونکي خبريالي غريده فاروقي د اگست په 19مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته ورغلي وو. الته د زورونو ثبوتونه ورکړل خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مساری له وینا اوریدو پرته لغونډې لاړه. غریدا فاروقی مثال ورکړی چې وی حکومتي وزیر د پنجاب له یو پخانی وزیر اعلی سره په اړیکو تورنه کړی و. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری بیا په ټویټر لیکلی چې د بدو ردو د اړې بڑے خلاف ته خو پر دې خوشاله ده چې خزینه خبريالانو ته دا معلومه شوه چې کنزا تر یوې ډلې پورې محدود نه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی صدیق الفاروق وایي چې په موجوده وخت کې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د غږ زیات ضرورت دی خو باید خزینه خبريالانې امر اختیا خبرونه ورکړي.
زمونږ د مشر نواز شریف او د ګوند په اند خزینه خبريالاني زمونږ د لوريانو او خويندو په سیر دي. که هغوی کومه خبره اختیا کوي نو باید خلاف یې خبري ونه شي. دې لړ کې قانون استعمالول پکار دي. صحافیانو له هم پکار ده چې د کوم ګوند یا د ډلې طرفداري نه کوي او اختیا خبرونه ورکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان بیا وایي چې د دوی ګوند د تنقید زغملو صلاحیت لري او دا تورونه ناسم دي چې ګواکې د دوی پلویان د خزینه خبریالانو پر ضد بدې ردې وایي.
دا په پاکستان پیپلز پارټۍ باندې بالکل یو غلط او بی بنیاد الزام دی. ټول پاکستان او ټول دنیا د دې خبرې اعتراف کوي چې پاکستان پیپلز پارټۍ کې د تنقید د برداشت دا ډیر زیات دی. او په 2008 کې چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په حکومت باندې میډیا څومره تنقید کړي وو دا یو ریکارډ دی. خو تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارټۍ په هغه خلاف چې انتقامي کاروایی نه ده کړې او به په زنانو باندې رد عمل ورکول یا غیته رد بدی ویل دا خو بالکل ممکن نه ده.
پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی بیا وایي چې د بیان په ازادۍ بابر لري خو باید د خزینه خبریالانو چې د ټولنې د بهتري او د پرمختیا لپاره کار کوي خلاف یې خبري ونه شي.
دا ډیره د خوشاله خبره ده چې زموږ فیمیل رپورټر یا صحافیان یې په معاشره کې یو کردار او دا غوی چې کوم پاریوشی باندې نظر او دا غوی قبل فرض د معاشره د حقي دوه لپاره یا د کرپشن د ختمې دوه لپاره یا د ډیولپمنټ د لپاره یو ستوري کوي وو پاغه باندې سو غلط کمنټ کوي کاغذ مخ پارٹی دا او کا نور سیاسي پارٹیانې دي نو دا ډیر غلط کوي او د مغندنه کو بنیادی تور باندې پکار دي چې داخل اپریشیټ کی او زموږ گورنمنت دا به ان شاء الله ولزید دا سپورټ کوي او قابل فرد دا سه ورکر یا سپورټر زموږ مخه تراله چې هغه په دې باندې غلط تنقیدونه کول یا دیله غلط کمنټ کول نو ان شاء الله داغه خلاف موږ تادیبي کاروایی کوو.
په پاکستان کې د مخابراتو اداره یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د موبایل ټلیفون یا ټولنیزو شبکو لاري په زورونو غواخونو یا نورو انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو انټرنیټي پانو یا موبایل ټلیفون شمیرو تړلو واک لري. خو د پلټونو وفاقي اداره د دې ډول تورونو تحقیقات کوي او بیا د تورن کس پر ضد مقدمه کوي او که جرم پې ثابت شي نو ورته عدالت د بند او جرمانو سزاګانې اورولې شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی کړو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبای وزیر میر ضیا الله لانګو ویلي چې په صوبه کې د نشه توکو زیاتیدل او بیا په خاصه توګه ځوانان په دې اخته کېدل یو لوی ستونزه ده. خو د په خبره حکومت به د نشه توکو د خرڅوونکو پر ضد عملی ګامونو لړۍ پیل کړي. نوموړي دا خبره په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیری له لورې په پام اړونکي نوټس باندې کړی ده چې په کوم کې هغه ویلي چې په صوبه کې د نشه توکو د پلورونکو له وجې ځوانان په زیات شمیر کې په نشو اخته کیږي. نور تفصیل لایو ترین په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې پیل شوه. د سوال جواب وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری د اسمبلی د پام اړونې په اړه یو نوټس وړاندې کړی او ویل چې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ځوانانو لویه برخه د نشه یي توکو په کارونه اخته شوې ده چې له امله نه یوازې د دوی خپل خپلوان د پریشانۍ سره مخ دي بلکې ټولنې ته هم لوی زیان اړولی دی. خو حکومت د دې مخنیوي لپاره چې کوم ګامونه پورته کړی دی هغه دی په ډاګه کړی. هغه زیاته کړه چې په کوټه پښین کلاسې پلا ژوب چمن تربت او د صوبې په نورو برخو کې نشه یي توکي په ښکارا خرڅول کیږي. د کوم په ضد چې په تربت خوزدار او اورمزي کې احتجاج او مظاهرې هم شوي دي لکن د حکومت له لوري د دې د مخنیوي لپاره څه ځانګړي ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي.
چې اوس خو په عام دکانو کې د پرچون په دکانو کې دغه منشیات خرڅیږي او په دې حواله د پښین په اورمزي علاقه کې بیا آل پارٹیز کانفرنس وسو د دې منشیاتو په خلاف دغه رنګ پر لورلای کی پارنای کی. نو ما د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حکومت په دې والا کومه پالیسی ده آیا د دې منشیات فروشانو خلاف یو کاروایی لوی کوي او کنا. ولی چې دا سیمالمی چې حکومت دا پالیسی ده چې زموږ ځوانان قصدن شعورن په منشیاتو اخته کی. ولی دا ځوانان چې خپل قومي تحریک خواته دي دوی خپل د کام خپل د ولسونو مسائل د پاره دوی سرګرم دي.
روسه په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي احمد نواز وویل چې په کوټه کې نشئی توکي په ښکارا توګه خرڅیږي. خود حکومت له لوري په نشئی توکو د اخته کسانو و علاج ته هم په سمه توګه پاملرنه نه کیږي. نوموړي په سریاب کې په نشئی توکو د اخته کسانو د علاج د مرکز په پیسو کې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وویل چې په صوبه کې د نشئی توکو زیاتېدل او بیا په خاصه توګه ځوانان په دې اخته کېدل یوه لویه ستونزه ده. خو صوبایي حکومت به د نشئی توکو د خرڅونکو په ضد د نن څخه عملي ګامونه د پورته کولو لړۍ پیل کړي.
پولیس کے آفیسرز بھی بیٹھے کل سے سب کو آرڈر دیتا ہوں ایک کریک ڈاؤن ہم منشیات کے خلاف کریں گے انشاءاللہ.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي چې د پولیس افسران هم دلته ناست دي. د سبا څخه ټولو ته حکم ورکوم چې د منشیاتو په ضد یو کریک ډاون پیل کړي، ځکه چې دا یوه لویه ستونزه ده. خو د دې په ضد په بېلابېلو وختو کې پولیسو، لیویزو او سرحدي عسکرو ترڅنګ د منشیاتو په ضد فورس هم زیات کار کړی دی او په لویه کچه یې نشئی توکي نیولي دي. ښاغلي لانګو زیاته کړه چې د نشئی توکو خرڅول د نن څخه نه، بلکې تېر حکومت چې د نوموړي په وینا نصرالله زیره برخه وو، په هغه وخت کې هم د نشئی توکو د خرڅونکو په ضد څه ځانګړي ګامونه نه دي پورته شوي. وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د ستمبر د میاشتې تر 13 نیټې پورې وځنډوله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو یو غږی کډونکو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه د ملک د استقلال یو سل یوه می کلیزی په ویال د فرنګي مخام ته بیا کړی و چې پکې د افغانستان د ملي ترانه وړاندې کول سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه راغلي هنرمندانو د خپل فن مظاهره هم وکړه. په دې پروګرام کې د پاکستان سیاستوالانو، د مدني ټولنو فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او افغانانو کډوالو هم ګډون کړی دی. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو چې په دې فرنګي ماخام ته ورغلی و.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د ملک د استقلال د یو سلو یومي کلیزې په ویاړ د فرهنګي ماخام تابعیا کړې و چې پکې د افغانستان ملي ترانه وړاندې کولو سره راغلو سندرغاړو د خپل فن مظاهره هم وکړه. د کیک کټ کولو وروسته په اسلام آباد کې د روخان علي لیسې زده کوونکو حماسي ترانه هم وړاندې کړې. په مناسبت سره راجوړ کړل شوی پروګرام ته د سفارتخانه کلچرل اتاشي حضرت ولی هوتک ویل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې افغانانو په اسلام آباد کې خپل د ازادۍ یو سلو یوم کلیزه ولمانځله. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وه، کرونا لوجې دا ځلې پروګرام په لویه کچه ونه کړو.
د کرونا لوجې د تیرو کلونو په پرتله هغه ډول دا پروګرام نه کیږي. وجه هم د کرونا و، د محدودو کسانو لپاره چې د افغان کډوالو، دلته د ځوانانو او بالخصوص د پښتنو د لیکوالو د پاره موږ نیولو دا پروګرام. موږ د افغانستان د استقلال یو سلیوم کلیزه سو مدامخ کې د اتوشتما د اساس او هغه ورځ ته جوړ کړل هغه ډیپلوماټانو ترمنځ و تا د افغانستان د استقلال د یو سلیوم کلیزه په ویاړ فرهنګي ماخام راجو کړی.
په فرهنګي ماخام کې د پاکستان سیاستوالانو، د مدني ټولنو فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبريالانو او افغان کډوالو ترڅنګ د سفارتخانه عملی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاستوال او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وینا وه، په افغانستان کې چې کم دا اور بل دی نو بنیادی وجه یې همدا ده چې د افغانانو دښمنان غواړي چې ازادي ختم کړي، خو دا چرې هم ممکنه نه ده.
افغانستان دا ازادي د استقلال په مېړانه ګټلې دي او بیا یې ساتلې دي چې ټول ایشیا استعمار کې ونیوه. افغانستان یوازینی ملک چې استعمار نه ځان خلاص کړی او آزاد ساتلې و. امان الله خان چې دریم جنگ وګټلو د انګریزانو نه، نو په هغې نه پسې افغانستان مستقل اعلان، کامل استقلال، کامل آزادی، د دې کې چې افغانستان سلامت وي او پاکستان او نورو ملکونو سره د ګاونډیۍ تعلق.
د پروګرام په پای کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه چې تری راغلو میلمنو خوند اخیستو سره اتنونه ورته هم وکړل.
مشال تاسې غوږ کدمونکو د رواني خبری غړې اخري رپورت پټو تاسو پام را ګرځوم. د موسیقي استادان او شاعران ادیبان وای که خو شاعري د خو موسیقي په بڼه وړاندې کړی شي نو د امن پر راوستو کې خو کردار لوبولی شي. هنرمندانو موسیقارانو او شاعرانو په دې اړه په دې خبره ټینګار هم کړی دی. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو چې د امن په یوه سندره پیلېږي.
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مونے شان امن امن زمون شان امن امن مونے شان
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مونے شان
دا موسیقی پوہان او شاعران ادیبان وائی که خ شاعری دا موسیقی پا بنا وڑان دکڑے شی نو دا دا امنیت پر آوستو کے غور کردار لو بولے شی. دا موسیقی استاز اے آر انور مشال ریڈیو تا اویل موسیقی او لوی علم دے او دا پٹولنی جون کی اہم کردار ادا کوی خوچ دا پسمتو گا وکارول شی.
پدے کی سک نشتے چے موسیقی پدے معاشرہ کی او دا دے معاشرے پا خط طرف تا دا بوتو دا پارا یو دیر خط کردار ادا کولے شی. چے اول منگا پدے خبر بردان کو بھی چے دا موسیقی دے سشے چے موسیقی منگا لکھ چانتے دا موسیقی پا لباب باندے پوہ شو کنا نو انشاءاللہ تعالی چے پدے معاشرہ کے د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سر فهرست موسیقي داسې او علم دې چې دا په معاشره کې ډېر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زړونه به بیا خاط کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زړونه به بیا خاط کړو وران کورونه به آباد کړو
اے آر انور زیا تکڑ چی تیر وختونو کی کوم خ شاعری د موسیقی په بڼه وړاندې کړی شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پریخي.
یو سیزونه چې کوم دین لازم دی یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقی چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کی یا غ شاعری داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یوشی سے کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرہ باندھے دا شہر خے انتخاب کو پخا آواز باندھے خ موسیقی سرا دا ترتیب شی او دا دخل کو غوگوں میں تورتی نزدی او دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چی دیر لے چینجنگ رات لیش.
ہمدارنگ دا چار صدی دا باچاہان پو ہنتون دا پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
شاعری عموماً کہا راشی امن پراوستو کے دیا گے دلوی کردار دے دلتا پختان خصوصاً دے تعلیم یا دے علم نلگ لری دی نو آغے دے موسیقی پر جبا باندے دے موسیقی پاوری دلو باندے دے آغے باندے ذر پوئی گی ہون او آغے تا علا سمرتی نو پختان معاشرہ کے چے دے امن دا پارا کم وائے لکلے شوے یا وائے لشوے شاعری دا او آغا پا میوزک راشی سندرغاڑی ہوئی دا هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر واستو کې زه ځانم چې بل څومره مهمه آله وا شاید مونږ سره ډېر کم وي.
اے آر انور وینا دے چی حل با موجود وقت کی دا موسیقی دا لار پٹولن کی بدلون راوستے شی چی دا موسیقی استازان او شاعران ادیبان پا گڑا سرا دا موسیقی دا خوراولو لپارا کار وکڑی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګون نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio